اتو بجودا خبرونه لدی شبی پایل سوا. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلن کابل ته سفر کړی. هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو ناقش مهم وباله. هغه لیکلي چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 23مه وتړي. د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 1498 ښځینه همکارانې حیاتي نقش لري. نور په همدې خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پانتون کې له افغانستان څخه نور ښځینه محصلان هم ومني. د ایران مهر خبری اجنس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د افغان محصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پانتون بودیجا زیاته سوې. د تهران پانتون یوه چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پانتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان محصلان په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپور له مخې اوس مهال په تهران پانتون کې 400 افغان محصلان په زده کړه بوخت دي چې 140 ښځې دي. ځینې نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20مه د افغانستان پانتونونه د ښځینه محصلانو پر مخ وتړل. د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول. د بختر خبری اجنس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی لیوې لاری سره لګیدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان شوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل شوی دی. د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی. تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی. تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته، خو بېچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي. د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجی د وژلو په تور په کراچ کې اعدام شول. له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې 4 تنه اعدام شوي. امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي. په خپله ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو ښارونو کې د دغو اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 په بهشت زهرا سیمه کې نیول شوي هم دي. نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کانفرنس جوړیږي. د کانفرنس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن شول، د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري. د کانفرنس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 16.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټول کړي څو په منځ کې په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمن سیمې ورغوي. ټاکل شوی بیلاروس او روسیا راتلونکي اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. د په اصل کې د چې اندیشنې سته مینسک شای پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای سي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روان یکشنبه یعنی د جنوري له 15مې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال سي. بیلاروس دا هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزات لیجل پیل کړی دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې واغیدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دې ادارې فعالیتونه په ټاپه ولاړ دي.
ښاغلی ګلند د هموئل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو او عواقب خطرناکه بولي.
ټول ډېر په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرده دي. اعلان نه ده کړی احتمال دی چې څه وی هم اعلان وکړي که چې ډېر کوشش کوي د رابطه د ختمې
د شوزو د حقونو یو فعاله پر هټ په پلزی د طالبانو له توقیفه خوشستوي. د تخار مالداران وایي چې سږ کال د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو لکه مشت سره مخامخ دي.
سږ کال وچکالۍ ده او په ځایونو کې واښه نشته. زه شل میږې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستی دي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود دي خبرونه د راپورونو برخه ته. د ناروی د کډوالۍ شورا مشر وایي چې د شزینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي. بلخو عملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د شوزو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ناروې د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جان ایګلند تیر ماښام کابل ته له رسېدو وروسته په ټویټر کې وویل، له دې امله چې ښځینه کارکوونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسېدلی. ښاغلی ایګلند دا هم وویل چې د ناروې د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپېریال مسایل شامل دي. خواغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالی او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي. دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخته نشي تللی. ملګرو ملتونو زیاته کړې، د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده. په افغانستان کې دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي، د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. یوې ښځې چې غوښتلې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل، له بشري مرستو پرته خلک ډېر زیانمنېږي.
همدا دفترونه وو چې د خلکو ملاتړ یې کوو، خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې، خو له بده مرغه اوس ماسسي تړل شوي دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي. زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایت دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی و چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي. د هغه په وینا، د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدې پیسې لېږدولې بندې شوې دي. په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډېرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي. د افغانستان کمزوری اقتصاد شاوخوا 12 میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو. اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انورالحق هادي کابل ته د نغدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناکه بولي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان بانک څه هم د پیسو د نه رسېدو راپورونه رد کړي، خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفیتس تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي په سبب کابل ته د اونۍ 40 میلیونه ډالره بستی ندی استبل سوی. په همدې تړاو صفی الله ستانکزی له شغلی انوارالحق هادی سره چې په خو د افغانستان د مالی نظام یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی پاتې سوی مرکه کړی ده. شغلی هادی وایي،
په شقی ډول خو زما سم ویلی، خو دومره ویلی چې ما د دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي. پیسې د امریکې ورکوي دغه بشري کومکونو لپاره، څه بانکې آسیایي او څه بانکې جهاني ورکوي، څه هم څه د ځینو انجوګانو لخوا د مجله ورکول کېږي. هغه څو انجوګانو هغوی ویلي دي چې موږ نور په دغه شرایطو په سره موږ خپل فعالیت نور هلته نه کوو. یو خبره لکه چې د هغوی اعلان کړی هم ده او فکر کوم شقی به وي. د امریکې لخوا نه اعلان نه ده سوای، د بانکونو لخوا نه اعلان نه ده سوای. ولې دوی ټول په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرده دي. دغه نه اعلان نه ده کړی احتمال دی چې څه وی هم اعلان وکړي چې د دې کوشش کوي د رابطه د قتل شي او خصوصا چې د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا نص میلیون نفر ته قرار د سديګه دوی او اشام ورسېږي نو هغه ډیر متردد دي چې دا کار وکړي څه کول اعلان نه ده کړی ولی کړی و چې مالش کا ستاده ولی هغه ځینو موشات او هغه خپل اعلان ته کړی دی
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدې خاطر دا بستې هم نه رسیږي مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه دا حقیقت نه لري په هر صورت که واقعا دغه بستې ونه رسیږي تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره خصوصا په دغسې شرایطو کې
اول درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفیدي کې په مستقیم ډول یا ډوډۍ ورته ورکړي چې ناکته ورته ورکول کېږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او که وایي چې ونه رسیږي نو دا زمای څه چې یعنی بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لګي نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځي نه مستفید کېدل هغو لپاره خو فوق العاده دا یو منفي عکس عمل دی دوم دا همدغه پیسې مې چې اقتصاد سره هم کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارد ډالر په دغه ډول باندې سلاله حکومت رابطه نورم یان له تاسو څخه ولا غنه په جای دي چې به تر سی پاتره چې کاری ما وخت دې خراب دي له
لحظه ولی نړیوالې مؤسسي په بدل مسله باندې فکر نه کوي د دې پر ځای چې فعالیتونه ودرول دغه څه په خبرګون چې د خزو کار بند کړی دی یعنی د افغانستان د خلکو لوګو تند ولی مهمه نه په دغه وخت کې
ممکن وي چې په دې باندې فکر وکړي خو خپل دغه اعلان د کابل د خوانه چې نور خزو ته حتی په غنډي موشاتو کې اجازه نشته د دوی له ارزښتونو سره د دوی د پالیسي سره دومره په ټکر کې دی چې د دوی آنی عکسالعمل دا و چې په دغه صورت سره نور هم دا کار نشو کولی که نه دحزم اما امکان لري چې بیا تجدید نظر په دې باندې وکړي ولې د دغه پالیسي چې اوس دغه په افغانستان کې روانه ده د حکومت لخوا ځینې نه دا نو هېڅ په دغه دونرانو په منځ کې هېڅ طرفدار نه لري او هغه اساس باندې یعنی که چېرته بالکل قطعن کې احتمال شته ده ګر چې ما مخکې وویلې چې دوی ډېر کوشش کوي دا شی قطع نه شي ولې که د یغې لخوا ځینې نه هېڅ انعطاف ښکاره نه شي هېڅ نو همکاري ښکاره نه شي احتمال د دې شته ده چې دوی خپل کومکونه ودروي خدای دې کښې ونه شي په دغه ډول باندې ځکه مدام په بشري کومکونو کې دا ده دوی غواړي چې خلک له حکومت نه سره بیل کړي یعنې حکومت باندې فشار راولي خو خلک متضرر نه شي اما د خلکو د حکومت تر منځ خو رابطه سل نه ده نو تر زیات اندازې پورې خو رابطه شته هر هغه څه چې د خلکو لپاره کومک کېږي هغه په واقعا د مستقیم کومک د حکومت لپاره هم سره کېږي او هغه څه چې په حکومت باندې فشار سره راځي په خلکو باندې سره هم هغه راځي فشار راځي خو دوی کوشش کوي چې دا تر یو اندازې پورې دغه دواړه سره بیل کړي او کوشش کوي چې خلکو ته ضرر ونه رسېږي او یوازې حکومت ته فشار نه
بلې مننه احادیث په آخر کې غواړم وپوښتم چې تاسو د امانت د صندوق غړي یاستئ په لویه کچه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره او یا په خاصه توګه د امانت د صندوق بورډ په دې فکر کې دی چې دغسې حالاتو کې څه کار وشي کړی که څنګه د افغانستان لپاره
د دې چې ضرورتونو لپاره ډېرې کمې دي خو په یو کال کښې هم خلاصېږي دور هغه نه دي او دوم ده په هغو کښې هم خو په پالیسي کښې خو امریکا شته ده که نه هغوی هم د مکمیدینو په بورډ کښې هغوی شته نو خو هلته هم هغوی کولی شي که دلته ښځو نه غواړي چې ورته وري کړي هلته هم څه ته مخه نیولی شي دې پیسو او درېیمه خبره هم دا ده چې هغه پیسې زیاتره د افغانستان بانک د ذخایرو لپاره ورنه استفاده کېږي د بانکي سیستم د تقلیل لپاره ورنه استفاده کېږي یو بشري کومکونه په غې کښې شامل نه دي ولې که څه هم خو لا ده یو حساس حالت اوسېږي سړی د هر مانده نه بیا استفاده کوي ولې هغه پیسې په هېڅ صورت سره کافي نه دي چې دا مشکل څه د حل کړي دا مشکل باید څه د ډونران لخوا نه په همدا قسم څه دوی په نظر کښې نیولی وو یو اضافي پیسې څه د ورته راځي دا د ځینې غادي بانک پیسې چې د یو کال کې خلاص کیږي بیا بنو ان د بانک سرمایه وسیږي او نه بس دا بل کال د بشري کومکونو لپاره په کافي اندازه پیسې
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق اهدی وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې د کووید 19 ناروغانو شمیر د تیر اونۍ په تله 15% زیات شوی دی. د دې روختون ډاکټران د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي او د ماشینو له نه رسیدو شکایتونه کوي.
دا سره بی توجهی د سه عضو فامیل ما مبتلا گردیده ای مریضی.
نجیب بیدار چې نوای کووید 19 روخ شوی له نورو خلکو غواړي چې دغه وژونکې ناروغي جدي ونیسي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. نجیب وایي چې د کورونا پر وړاندې د بې پروایۍ له امله یې پلار او د کورنۍ نور غړي هم په دې ویروس اخته شوي دي. نوموړی وایي
دا سره بی توجهی د سه
د بیغورې لامله زما د کورنۍ دوه درې غړي په دې ناروغۍ اخته شوي، په ځانګړې توګه زما پلار چې وضعیت ډېر خراب، خو د قرنطین او د روغتیایي لارښوونو په تعقیبولو زموږ وضعیت ښه شو او اوس ښه یو.
فایق هروی وایي چې هغه هم په داسې ناروغۍ اخته شوی و چې نښې کووید 19 ته ورته وي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حدودا سه هفته پیش یک بیماری مر گرفت که
الان شوخ و دریو نه وړاندې ناروغه شوم چې د ستوني درد، سردردی، ستړیا، د پوزې بهیدل او پرنجه نه خوي. د ستوني درد دومره سخت و چې د شپې خوب نه راته. طبیعي ده چې په اوسني وضعیت کې د کورونا راتګ د اندېښنې وړ دی او هغه نښې چې ما درلودې کورونا سره ورته وي
تقریبا شبیه و طبیعي است که نگران کننده است.
ښاغلی هیروي وایي چې پلار یې هم په دې ناروغۍ چې د کورونا نښې لرلې اخته شوی و او دا چې د ډېر عمر و په سختۍ سره جوړ شو. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا ناروغۍ 15% ډېره شوې ده. د افغان جاپان روغتون سرطبيب طارق اکبري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم څلور څلوېښت ناروغان په بستر کې دي. موږ هره ورځ په بیړنۍ څانګه کې شاوخوا شل څخه تر 15 ناروغان لرو چې له هغو څخه درې تر څلور یې بسترې.
ښاغلی اکبري وایي د یاد روغتون ډاکټرانو له څلور میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې تجهیزات هم په کمېدو دي. هغه د روغتیا له نړیوال سازمان او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې دې مسلې ته پام وکړي. هم غوښتل چې په تېره یوه اونۍ کې د کورونا ناروغۍ زیاتېدو او د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د افغان جاپان روغتون مسؤلینو چارواکو په افغانستان کې د کورونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې هم سلګونه زره کسان پرې اخته شوي او په سلګونه ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د شوزو د حقونو یو فعال فرهاد پوپلزی د طالبانو د توقیفه خوشی سوی ده. فرهاد پوپلزی د 2022 د کال د نومبر پر لسمه کابل کې نیول سوی و. د افغانستان د مبارزو شوزو حرکت اندیشنه شي چې څو نور شزي لا هم بندیان دي. نور لس فی بلاستان اگزین اوری
د افغانستان د مبارزو ښځو خودجوشه حرکت د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی یو مخکښ همکار او د ښځو د حقونو فعال فرهاد پوپلزی تر شاوخوا دوه میاشتنی بند وروسته خوشی شوی. د دغه حرکت په خبره د فرهاد پوپلزی کورنۍ د هغې د خوشی کېدو خبره د ځینو ملحوظاتو په خاطر تر دې دمه پټه ساتلې وه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه کړل. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې او مخکښې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې د فرهاد پوپلزی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې ګڼې هغه ښځې چې د طالبانو له بند خوشی شوې وې له رسنیو سره یې له خبرو ډډه کوله، خو ځینو ښځو لکه تمنا زریا پریانی چې مخکې د طالبانو له لوري بندي شوې وه او وروسته بهر ووتله، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له خورا بد چلند شکایت وکړ او ویې ویل چې د طالبانو لخوا آن نیمه بربنډه هم شکنجه شوې ده. طالبانو بیا د ښځو د وهلو او شکنجې خبره رد کړې. که څه هم لاجوته نه ده چې پر فرحت پوپلزی په زندان کې څه تیر شوي، خو د دسمبر په وروستیو کې ځینو رسنیو د ښځو د حقونو د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې فرحت پوپلزی په زندان کې سخت شکنجه شوې. فرحت پوپلزی د نومبر په 10 له کابل نیول شوی و او څو ورځې د مرګ او ژوند حال نه و معلوم. هغې د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت خبرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو خپرولې. د طالبانو حکومت لا د فرحت پوپلزی د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې فرحت په ضمانت له قید خوشی شوې ده. طالب چارواکو مخکې هم د نورو ښځینه فعالانو د بندیانولو په تړاو له څه ویلو ډډه کوله او یوازې د ځینو د ازادۍ د خبر په اړه رسنیو ته څه ناڅه جزئیات ورکول. د افغانستان د مبارزو ښځو غورځنګ د عالی عزیزي او همایرا یوسفي په څیر د هغو ښځو په اړه اندېښمن دی چې لا یې د مرګ او ژوند سم حال نه دی معلوم. دوی اندېښنې ښیي چې ګڼې ښځې لا هم په زندان کې دي او کورنۍ د طالبانو له ویرې خبره نه رسنیزه کوي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسه مبارز یک شنبه ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې د بندي ښځینه فعالانو د وضعیت او ورسره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه وښوده.
وهل، برق ورکول، دورې وهل د طالبانو، تاوتریخچن، فزیکي چلند، دا ټول عمل هغو خلکو ته چې هلته بندیان دي کلکه رواني او فزیکي ضربه رسوي. نو زموږ د خلکو، ټولنې او په تېره د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه پر ځای ده او زموږ د دې تیاره او نامعلومه برخلیک په ځانګړې توګه د بندي ښځینه فعالانو په اړه په کلکه اندېښمنې یو.
شاوخوا 480 ورځې کېږي چې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو د زده کړو مخه نیولې. سربیره په دې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي. د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر بندیز ورهاخوا طالب چارواکو د زرګونو هغو ښځو د کار مخه هم نیولې چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې خلکو ته بېلابېل خدمات رسول. ازادي راډیو تغواژ است. ځینې متقاعدین شکایت کوي چې له دوو کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستې او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه وایي چې متقاعدین په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
خیرات نمیخواهیم، پول 40 سال خدمت خود میخواهیم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نوماندی نو موړای وای په 13 دوه کلونو کې د طالبانو ته حکومت له خوا تقاعدي نه دا ورکړل شوی چې په خبرې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نو موړی ازادي راډیو ته وویل چې ان د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت 2 سال میشه کې حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کاله کېږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستې. زما اقتصادي حالت ډېر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما مېرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او مېرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخېږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې یې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره امیرالمؤمنین قندهار ته لېږلې ده. تر اوسه پورې مزدور شوې نه ده. موږ په انتظار دې همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدي او د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت وایم احمد ولی حق مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شویو لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ور نه کړه او د مالیې وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړي دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1401 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 143,381 تنو ته رسېده.
په غزنی کې له شاوخوا 200 بېوزلو کورنیو سره مرستې سوي دي. دا د چین مرسته ده چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې پر بېوزلو کسانو ویشل کیږي. دا هم راپور
د چین هیواد خلکو په لومړي ځل په غزنی کې له 200 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په دغه مرسته کې خوراکي او د سون توکي شامل دي. شاوخوا 80 کلنه چمنګوله هغه ده چې دلته یې دغه مرسته ترلاسه کړې ده. دا خوشاله ده چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په لومړي ځل ورسره مرسته کیږي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي.
دا مرسته چې شوې ده له موږ سره له چین شوې ده، نور نو له هېڅ ځایه له موږ سره مرسته نه ده شوې. اسلامي امارت چې راغلی مرستې بندې شوې دي. هیڅ چای نه لرم، نه کاریګر لرم، په خپله هم معلوله یم. دغه ماشوم مې سرپرستی کوي.
محمد انور کریمی په غزنی کې د ابریشمو لار موسسی استازی دی. نوموړی وایي دغه مرستې د چین د خلکو له لوري جمع سوې دي. د زیاتوي دغه مرستې خیریایي همدلی بیجنګ بنسټ راټولې کړې او د ابریشم لار ټولنې د ښځو برخې دغه سروې کړې او نن مو دغه غریبو او بېوزلو کورنیو ته ورسولې.
شامل 200 بسته زغال سنگ میشه.
په دغه مرسته کې 2 بستې د ډبرو سکاره دي چې هر بسته 150 کیلو وزن لري او 100 بستې خوراکي توکي دي چې یو بوجۍ وړه، یو بوتل غوړي، یو بوجۍ وریجي، یو من لوبیا، 15 کیلو بوره او یو بسته مکرونی شامل دي.
و یک بسته مکرونی است.
دا چې په لومړي ځل د چین هیواد خلک په غزنی کې له بېوزلو او فقیرو خلکو سره یو شمېر مرسته کوي، نو دغه مرستې اخیستونکي خوشي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې دوی د نورې مرستې هم ورسره وکړي.
د تخار ولایت یو شمېر مالداران وایي چې سرش کال د دوی مالونه د واښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات مالداران دې ته اړ سوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار ولایت یو شمېر مالداران وایي وچکالۍ د وروختونو کمښت او تر څنګ بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي. نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. 40 کلن عبدالرحیم چې 4 غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې، هغه ازادي راډیو ته وویل.
زما دی د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو، ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې. زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښه او نور خوراکي توکي واخلو. نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمدالله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې د واښو د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله یې خپل 10 مېږې مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونه سول. زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ یې بېکاري ده. موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څل ځایونو کې واښه نسته. زه 40 مېږې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم، ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي د یو شمېر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي.
د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امیریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه له اړوند وزارت سره شریک کړې او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
حدود 25% مواشی ما
سرجنی زمی که پا تخار که کابو دیر سلنه مالونه ده خوراکی توکو لکمش سر مخصوی دی ده خوراکی توکو نشتوالی لعمل یوشمیر مالداران ارسوی چی پل نسلی مالونه پا بازار که وپلوری
ده معلومات لمخی ده تخار اتیا سلنه ویسدون که پا کرنی او مالداری بخدی او لحمدی لاری خپل لگختون او ده جوند ارتیاوی پرکوی ده کرنیز چارو ده کارپوهان پا باور کاروان چارواک ده بزگران او مالداران ستونز تا پاملرنه ونکړي نو پراتلون کې کلونه کې به په هیواد